امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اورئ. په خبرونه کې به د تازه رپورټونو ترڅنګ ځینې تازه مرکې هم اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو لنډیز: اروپایي اتحاد په افغانستان کې د ماشومانو د فلج د ناروغۍ د ختمولو لپاره 25 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی او د هغه ملک جمهور رئیس حسن روحانی دواړو په هواس کې د شنبې دروازې د خونړۍ حمله پړه په امریکا او په خلیج کې د امریکا په متحدینو اچولې ده. او پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی په خپل ملک کې د داسې وسیع پلان اعلان وکړ چې د هغې په اساس به د هند تقریبا 1500 میلیونه خلک صحي بیمه پیدا کاندي. او دا هم د خبرونو تفصیل: اروپایي اتحاد په افغانستان کې د ماشومانو د فلج د ناروغۍ یا پولیو د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجي صندوق یا یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ته 25 میلیونه یورو ورکوي. دغه خبره په افغانستان کې د اروپایي اتحاد د دفتر مشر پرون د یکشنبه په ورځ کړې ده. د پاکستان او نایجیریا په شمول افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په جمله کې شامل دی چې د پولیو خطرناک ناروغي پکې لا ختمه شوې نه ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د هغه ملک مذهبي مشر آیت الله خامنئی دواړو په هواس کې د شنبې په ورځ د یو نظامي رسمي گزارش په وخت کې د خونړۍ حمله پړه د امریکا په متحده ایالاتو او په خلیج کې د امریکا په نږدې انډیوالانو اچولې ده. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې په دغه حمله کې د پاسداران انقلاب د سو عسکرو په شمول 25 کسان وژل شوي او شاوخوا اویا کسان نور زخمي شوي دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د دغه حمله پړه په خلیج کې د امریکا د انډیوالانو په غاړه چولې او هغه وی د امریکا لاسپوسی بللې دي. مګر په عین وخت کې په واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت نتاقي هیډر ناورټ په دغه پیښه کې د وژل شوو او زخمی شوو کسانو له کورنیو سره د متحده ایالاتو همدردي څرګنده کړې ده. په همدې توګه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دغه خونړۍ حمله غندلې، مګر ویلې دي چې د ایران حاکمان باید په دې پوه شي چې دغه شان نارامۍ اصلي علت په خپله داغوي پالیسۍ دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی په خپل ملک کې د خلکو لپاره د داسې یو صحي پلان اعلان وکړ چې د هغې په اساس به د هند تقریبا 1500 میلیونه خلک صحي بیمه پیدا کاندي. ښاغلي مودی ویلي دي چې دا پلان به په نړۍ کې د ټولو نه لوی صحي پلان وي او د هند 40% خلک به د هغې د امتیازاتو نه استفاده وکړي. د هند صدر اعظم ښاغلي مودی د دغه صحي پلان اعلان په راتلونکي کال کې د ملي انتخاباتو نه مخکې کړی دی. داسې ګمان کیږي چې دغه صحي پلان مصارف به په مجموعي ډول 1.6 میلیارډ ډالرو ته ورسیږي او د دې احتمال شته دی چې له دې نه به هم ورو زیات شي. اسرائیلو د لویدیځې غاړې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپل کورونه دې ړنګ کړي. د اسرائیلو د دفاع د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د لویدیځې غاړې د خان الاحمر اوسیدونکو ته یې د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړی چې د بلې میاشتې تر لومړنۍ نیټې پورې د خپل کورونه ړنګ کړي. تر اوسه دا لا نه ده معلومه چې که د سیمې اوسیدونکي خپل کورونه ړنګ نه کړي نو څه به ورسره کیږي، خو کلیوال وایي هیڅوک خپلې مینې نه پرېږدي او یوازینۍ لار دا ده چې په زور وشړل شي. اسرائیل وایي دغه کلي د اجازې پرته جوړ شوي دي، خو په اسرائیلو کې د فلسطینیانو د کورونو د جوړولو لپاره د جواز اخیستل تقریبا ناممکنه خبره ده. د سیمې خلکو د همدې روانې میاشتې په اولو کې د سترې محکمې نه غوښتي وو چې د کورونو د ړنګولو پلان دې فسخه کړي، خو محکمې د هغوی غوښتنه نه وه منلې. روسیې یو ځل بیا په سوریه کې د هغه هیواد د هوایي قواو د یوې اکتشافي الوتکې د راغورځېدلو پړه په اسرائیلو په غاړه اچولې ده. د روسیې د دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیلو د جټ الوتکو پیلټانو د سوریې په ساحلي ولایت الزقیا کې د بمبارۍ په وخت د سوریې د دافع هوا د توغندیو نه د ځان د بچ کولو دپاره د روسیې الوتکه سپار کړې وه. پدغه الوتکی کې سپاره پنځه لس کسان ټول وژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شنبه په ورځ په رسمي ډول په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه نومولی دی. اغلی پمپیو ویلي دي چې خلیلزاد به د یو سیاسي حل لپاره د لارې د لټولو په غرض د مناسبې فضا په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې بیا تاکید کړی چې په افغانستان کې د سولې یو داسې موافقې ته رسیدل دوامداروي مهم دي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. په افغانستان کې د کاتم لاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت په ساتلو کې به د افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو سره همکاري وکړي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو هم ډاډ څرګند کړی چې د ولسی جرګې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
د ولسی جرګې ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو وروستۍ غونډه پرون ماخام په ارګ کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د دفاع او کورنیو چارو وزارت د ټاکنو خپلواک کمیسون او د قاتم لاټړ ماموریت لوړ پوړو چارواکو هم برخه درلوده، پکې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د امنیتي طرحې د تطبیق پر سرنګوالي خبرې شوې دي. د قاتم لاټړ ماموریت ځواکونو یو لوړ پوړی چارواکي جنرال انډریو پوپاس په دغه غونډه کې ویلي چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي ترڅو د هغو 9 میلیونو افغانانو غږ ډب کړي چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره یې نوملیکنه کړې ده. خو جنرال پوپاس ټینګار کړی چې د ټاکنو د امنیتي طرحې د تطبیق لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. هغه ویلي هیڅ شک نشته چې ټاکنې به په امن او مسؤونه توګه ترسره شي، او زموږ ژمنه تاسو ته دا ده چې د قاتم لاټړ ماموریت ډاډ ورکوي ترڅو امکانات برابر کړي او له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي ترڅو د ټاکنو امنیتي پلان په ښه توګه تطبیق شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د رای ورکونکو او نوماندانو د امنیت پر ساتلو ټینګار کړی او ویلی دی د هغو کسانو په وړاندې چې ټاکنې خلالوي باید جدي اقدامات ترسره شي.
په هر اندازه چې د امنیتي قواو همکاري زموږ سره زیاتې، زموږ د زړه د ګراف توازن به ان شاء الله نورمال کیږي او موږ به کولای شو موږ ته دا پیاوړتیا راوکی چې خپل پلانونه په ډیر قوت سره او په ډیر شجاعت سره پر مخ باندې بوز.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو چارواکو ویلي چې د ټاکنو د امنیت ساتل د افغان ځواکونو مسولیت دی او دا بنسټونه به د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی وویل موږ په دې باور یو چې د ټاکنو په کامیابیدو او د سالم امنیت ټینګولو او په رای ورکولو کې د خلکو په ګډون سره موږ انشاءالله د ونویوم کال جګړه ګټو. په ټاکنو کې شفافیت د حکومتي بنسټونو په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو بې پریتوب د ټاکنیزو بنسټونو نوماندانو او سیاسي ګوندونو یوه عمده غوښتنه ده. خو په دغه غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته په خطاب خبرداري ورکړ:
اگر یک نفر از قوای امنیتی
که د خپل امنیتي او دفاعي قواو یو کس مې هم ولید چې په ټاکنو کې مداخله کړې ده، په سبا له دندې ګوښه دی او بل سبا تر محاکمې لاندې نیول کیږي. زما دا پیغام ټولو برخو ته ورسوي. خود کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي معین لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی ډاډ ورکړی چې دغه وزارت ټولو منصوبینو ته لارښوونه کړې ترڅو د ټاکنو په بهیر کې خپل بې پریتوب وساتي او د کوم چا په ګټه او زیان کار ونه کړي. هغه د غرض ویلي
د قانون مطابق د انتخاباتو د ورځې نه 24 د میزان د 8 ساعته مخکې هیڅ څوک حق نه لري چې مظاهره وکړي او یا لوی لارې بندې کړي او یا د انتخاباتو د کمیسیونونو دفترونه بند کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې د رای ورکولو په 1500 مرکزونو کې د تلې میاشتې پاتې شتمه نیټه ترسره کیږي. لا دې وړاندې د رای ورکولو په سباندې 2000 مرکزونو کې د ټاکنو د ترسره کولو اټکل شوی و. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به شاوخوا 2000 مرکزونه د ټاکنو په ورځ تړلي وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د ناټو د کواو یو کمانډان ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د پارلماني انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې به همکاري کوي. زموږ همکار زیبا خادم دغه مسله د پخوانی ډګروال عاشق الله یعقوب سره مطرح کړی ده. هغه داسې ویل،
د افغانستان په تیر شپږ ځلی ټاکنو کې، یعنی دوه ځلی پارلماني او درې ځلی ولسمشري، یو ځلی بیا دوم پړاو ته لاړی، یعنی په ټوله کې شپږ ځلی په افغانستان کې ټاکنې شوې.
بله،
په دغه شپږ ځلی ټاکنو کې د ناټو او بارني ځواکونو د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبولی. البته دا شنه و چې دوی راغلي وو مثلا د مرکزونو امنیت نیولی یا نه، د دوی همکاري په دې بڼه وه له هغو سیمو د توغندوی بریدونو احتمال و، هغو سیمو باندې دوامدار هوایي ګزمې کړي. د ټاکنو مرکزونو دریم او ان څلورم کمربند کې د دوی ځواکونه ځای په ځای شوي دي، او هم یې هغه سیمې د احتمالي بریدونه پرې کېدونکي وو په هغو کې د هغو کلکه څارنه کړې وه. نو په دې خاطر باندې دوی رول مهم ده. دا اوس هم دوی دلته هوایي ځواکونه لري، بیا هم کېدای شي هغه سیمې چې د ټاکنو مرکزونه له هغو نه تر برید لاندې راشي، تر توغندوی برید لاندې راشي، په هغو باندې دوامداره تر لږ یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې یا د ټاکنو په ورځ باندې په ګډون به درې ورځې هغه سیمې له هوا نه وڅاري او د بریدونو مخنیوی ترې وکړای شي، او هم په هغو سیمو کې چې امنیت ډاډمن نه ده، په هغو سیمو کې دوی ځای په ځای چې حتی یو تعداد ځواکونه، البته اوس خو په هغه شمېر کې نه دي، دلته په هغه زمانو کې د دوی شمېر زیات و، اوس د دوی شمېر کم شوی ده، خو بیا هم د دوی هغه رواني تاثیر یا هغه روحي تاثیر زیات ده.
د افغانستان د امنیتي قواو سره څه خاصه مرسته کولی شي، خصوصا په دغه وخت کې چې د انتخابات کېږي؟
په دغه وخت کې دوی کولی شي مثلا د افغانستان امنیتي ځواکونه چې تر ډېره په هغو ځایونو کې ځای په ځای وي چې هغلته د بریدونو احتمال وي، او ځواکونه تر ډېره فارغ شي د امنیت د ټاکنو امنیت ساتنې ته، ځینې مسؤلیتونه یې دوی واخلي. دغه شونی ده دوی کولی شي په دغه برخه کې کومک وکړي، او دا خو په دې رقم باندې دغه نه دي چې دوی راشي مثلا په ښارونو کې ګزمې وکړي یا تلاشي وکړي، دا د دوی لپاره شونی نه ده. دوی په درېیم یا څلورم کمربند کې یا هم د هوایي ګزمو له لارې دوی کولی شي مرسته وکړي.
ډګروال صاحب عاشق الله یعقوب، ولس ته څنګه دغه اطمینان ورکړ شي چې امنیت ټینګ دی او دوی ورشي درای ورکولو مرکزونو ته؟
اصلا خو که ووایي چې د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت ته په کتو ډاډ بډېر ناشونی وي، ولې دې ته په کتو چې له ټاکنو پرته بله اصلا لار نشته، ولس بله چاره نه لري، باید خپل برخلیک په خپله باندې وټاکي، او د دې لپاره تر ټولو غوره لار همدا ټاکنې دي. دلته ټاکنو لپاره تر ډېره امنیت ګواښ نه ده، بلکې د ځینو کړی او غواخونه دي. په خوا کې هم دغه سی وو په سیرو ټاکنه کې ځینې خلک دي په زور خلک الباس زور واکې دي، اصل د مال لپاره د پټاکنو کې اصلي غواخ نه امنه، البته دي په دې کې شک نشته ځکه د مملکت ډېره برخه نه امنه ده، خو د خلکو د رایو په استعمال کې، د خلکو د رایو په کارونه کې تر ډېره امنیتي نه، بلکې د زورواکو ګواښ ده چې زورواکي خلک اړ باسي چې د دوی په خوښه رایه باید ورکړي. خو دا بله یمه ستونزه ده چې هغه بیا نه خارجیان کولی شي، نه بارنیان او نه ناټو او نه بل څوک، هغه بیا نو خپله د موږ کورنۍ ستونزه ده.
ډېره زیاته مننه ډګروال صاحب عاشق الله یعقوب کورم ودان.
تاسو نه مننه.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اروپای اتحادیه پرون د شنبه پورس په افغانستان کې د پولیو یا ګزر ناروغي د ختمولو او د ماشومانو د روغتیا 25 میلیونه یورو مرسته وکړه. په موکړی د حکمت سروش دی رپورت ده.
فرمان الله تازه خپل کورنۍ سره کابل ته لکډوالي راستون سوی، هغه یوازې د څورلس کالو دی، خو د کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو ټول مسولیت د لغاړې دی. هغه وايي شونځي ته هم ځي او سره هر ورځ تر ناوخته د غنی د جوس جوړولو او پلورلو کار کوي.
بس د غنو ماشین دی، بس همدا مصروف یو، بس کاروبار نشو، ډیر مشکلات دی افغانستان کې، پلارم سپینګیره ده نو نور حال مال نشه، بس همدا مجبور یې چې بس
فرمان الله د ورځې له 2 to 2.5 افغانۍ پیدا کوي. دا هغه په خبره چې دا پیسې د کور پر لګښتونو لګیږي.
دلته هر څه پیښې دی شو خو مونږ بیا هم مجبور یو چې بس همدې کار لپاره راشي او مړې ډوډۍ خپل کور لپاره ویسو.
دا یوازې د فرمان الله کیسه نه ده چې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي او سخت کار کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په زرګونو ماشومان نه یوازې دا چې سخت کار کوي، بلکې د دې ترڅنګ له ګڼو ټولنیزو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي.
د وروستیو شمیرو له مخې 1.2 میلیونه ماشومان سخت کار کوي او 1.9 میلیونه بیا کارګر دي. دا 1.2 میلیونه هغه ماشومان دي چې د خطر په کرښه ولاړ دي. دا ماشومان په جدي توګه له ګواښ سره مخ دي. په دوی کې داسې ماشومان هم شته چې جنسي تیری پرې شوی او یا له نورو هیوادونو راشړل شوي دي.
بلخوا اروپایي ټولنه د کډوالو ماشومانو سره د مرستې او د پولیو د له منځه وړلو لپاره 25 میلیونه یورو مرسته کوي. دغه بسپنه به د یونیسف لخوا په 4 کلونو کې د کډوالو ماشومانو لپاره د خوندي چاپیریال په رامنځته کولو کې ولګیږي.
This will enable us to support our government.
دا به موږ د دې وړ کړي چې د خپلو دولتي او غیر دولتي شریکانو سره مرسته وکړو، تر څو له هغو ماشومانو سره چې د حرکت په حال کې دي د بیړني غبرګون او په سیمه ایزه کچه د ټولنیزو خدماتو د رسولو للارې په مخامخ ډول خوندیتوب برابر کړي. همدارنګه به د ماشومانو د خوندیتوب اړوند پیښو ته رسیدګي وکړي چې داسې پیښې زموږ سره شته.
افغان حکومت وایي چې په تیرو 4 کلونو کې له ایران او پاکستان څخه تر 3 میلیونه زیات افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي، چې 900 زره ماشومان دي چې زیاتره یې روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په واس کې په نظامی رسمي گذشت برید غندلې دي. په ایران کې د برید پاړه ایرانی چارواکو او د نړۍ ځینی مشرانو هم خبرګون خودلې دي. برېښنا عمر خیلی د غ رپورټ برابر کړی.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن یکشنبه وویل د اهواز برید کې چې 15 تنه ووژل شول د هغو عربي الاصله مخالفو ډلو لاس دی چې امریکا او د عربي خلیج هیوادونه ورسره پوځي او مالی مرستې کوي. ولسمشر روحانی وویل چې پر ایران برید کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي.
بی تردید جمهوری اسلامی ایران از این
بلا شک موږ به دا جنایت لپاره ونه غورځو. موږ ته روښانه دي چې چا دا برید ترسره کړی او د چا سره یې اړیکې درلودې. هغوی چې نن د نړۍ په کچه د بشري حقونو ادعا پر لفظې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پښتوانی امریکا ده او د امریکایانو لخوا پرول کیږي.
ولسمشر روحانی دا سرګندونې نن سهار په تهران کې هغه مهال وکړې چې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع کې د ګډون لپاره نیویارک ته روانېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر په میاشت کې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې مشري وکړي. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هیلی د سه شنبه په ورځ ویل چې د ایران په اړه دغه غونډه به په نیویارک کې ترسره شي.
آی ثینک دټ دیس واز ا سچویشن ویر
زه فکر کوم چې د ایران په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ځینې پخوانی او ځینې نوي اندېښنې دي، خو زه فکر کوم کچېرې د هغوی د بالستیک توغندیو آزموینه ده د وسلو خرڅلاو چې مونږ په یمن کې حوثي اغیانو ته کوي وګورو، د ترهګرۍ د ملاتړ په برخه کې د ایران ونډه ډېره پراخه شوې ده. دا ټولې سرغړونې دي او سیمې ته خطر دی چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي.
اغلی هیلی زیاته کړه ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې موږ باید ډاډه شو چې ایران د نورو هیوادونو په څیر نړیوال مقررات مراعات کړي. د ایران په اهواز کې په پوځي پریډ د بریټ مسولیت چې پکې لک تر لګه او یا تنه ټپیان شول دوو ډلو منلې ده. اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې.
اليوم اللي نفذت هذه المجموعه من المقاومه
دا عملیات ملي مقاومت دلی او په خاصه توګه د اهواز د دلی لخوا خپلان او تر سره شو. دا عملیات په ورځ باندې پلان شوی و چې ایران خپل قوت نړۍ ته خودو.
پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پایل د کلیزې په مناسبت ترسره کیده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پایل شوه او په 1988 میلادي کال کې پای ته ورسیده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې په شفاف ډول د مالیاتو د راټولولو په خاطر په مستوفیت کې د سیکټاس په نوم آنلاین سیستم فعال کړی. پاموکړی د ابراهیم رحیمی رپورټ ده.
د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د شته فساد عمده علت دا بلل کیږي چې د مالی راټولولو لپاره منظم سیستم نه لري. خو د مالی وزارت په دې وروستیو کې په دغه برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی. په همدې حال کې د پکتیا ولایت په مستوفیت کې د سیکټاس یا د مالیاتو دولتي معیاري سیستم چې ټولې چارې آنلاین ترسره کیږي نن پرانستل شو. دا سیستم د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې لا دمخه فعال شوی.
زموږ د مالیاتو په ارتباط د مالی وزارت یو شعار ده، زموږ مالیا زموږ هیواد زموږ راتلونکی. نو موږ په دغه ارتباط باندې د مالیاتو په ارتباط باندې عام خلکو ته ټولو خلکو ته عام په هوای ورکړی ده. تاسو وینئ چې بعضې بلبورډونه موږ لګولي ول، بعضې ورکشاپونه دوی دپاره موږ جوړ کړي ول.
سیکټاس د مالیاتو راټولولو پر مختللی آنلاین سیستم ګڼل کیږي چې دا مهال د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم ترې استفاده کیږي. افغان دولت هیله مند دی چې دا به د عایداتو په ډیروالي کې ډیره مرسته وکړي. د پکتیا د ولی مرستیال عبدالولي صحیح ویلو دی وروسته کولی شي چې د مالیو په راټولولو کې هم د اداري فساد مخه ونیسي، هم د وخت سپما وکړي او هم مالیات په ښه ډول محاسبه کړي.
ډېر په زاړه سیستم اویا د کاغذ پر مخ و. یو مشکل دا و، دویم مشکل دا دی چې په ځینو سیمو کې شاید بیا نه هم د دې دلیل وګرځي، او د دې ټولو نه غټ مشکل چې ده هغه د یو شمېر هغو مامورینو د کرپشن یا د هغو د شخصي ګټو لټول دي چې هغه هم په مالیې ډېر شدید تاثیر اچولی ده.
د افغانستان د مالی وزارت په خپل ویبپاڼه ویلي په هغو ولایتونو کې چې د سیکټاس سیستم فعال شوی، د ښه فعالیت لپاره یې د اړوندو ولایتونو د مستوفیت ځینې مامورین روزلي هم دي. د پکتیا د مستوفیت یو مامور رحمت الله وایي د دې آنلاین سیستم په فعالېدو سره د نورو اسانتیاو تر څنګ له دوی سره دا مرسته کوي چې د یوې اونۍ کار په څو دقیقو کې ترسره کړي.
دا سیستم مخکې به یوه دوسیه چې په پنځو ورځو کې شپږو ورځو کې موږ د مالیه ورکوونکو خلاصوله، اوس دا سیستم د راتګ سره به انشاءالله موږ یوه دوسیه په ډیر کم وخت کې له شلو سیکنډو نه تر یو منټه پورې وخت نیسي. موږ غونډه دوسیه ثبتوو، خلاصوو ورته او مشتری ته به په لاس کې ورکوو.
د افغانستان د مالی وزارت همدارنګه ویلي له هغو ولایتونو څخه چې یا سیستم لري په عایداتو کې ډیروالی هم راغلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سنا قضایي کمیټه او د هغې میرمن وکیلان چې د سترې محکمې لپاره په نومول شوي قاضي بریټ کاونه د جنسي زورونې تور لګولی دی، په دې خبره سره په مشروط ډول جوړ شوی دی چې کرسټن بلازی فورډ به راتلونکي پنجشنبې په ورځ په دې کمیټه کې ګواهي ورکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
تمه ده چې نن د یکشنبې په ورځ د کرسټن بلازی فورډ د وکیلانو او سنا ترمنځ نور مذاکرات هم وشي چې د میرمن فورډ لپاره په هغو شرایطو خبرې وشي چې د کمیټې په مقابل کې د ګواهۍ لپاره پس ډول حاضر شي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په واشنگتن ڈی سی کې د انجیل د فعالانو په یوه غونډه کې د قاضي بریټ کاونا د تعلیم او تجربې ستاینه وکړه.
قاضي بریټ کاونا صادق انسان او ډیر معتبر اسناد لري. په یوه ثابته قضایي فلسفه باندې باور لري. هغه د محدود حکومت، دینی ازادیو او د اساسي قانون د دویم تعدیل ډیر پیاوړی طرفدار دی.
د سنا قضایي کمیټې د جمعې تر ورځې ناوخته پورې د کرسټین فورډ وکیلانو ته وخت ورکړی و څو فیصله وکړي چې د سنا په قضایي کمیټه کې ګواهي ورکړي کنه. خو د هغې وکیلانو له وروستۍ نیټې نه لږ مخکې یوه ورځ نوره هم وغوښتله څو ځینې مسایل حل کړي. 20 کاله مخکې همدا ډول پیښه له انیتا هیل سره وشوه. هغې په سنا کې په خپله ګواهۍ د ټول ملت پاملرنه ځان ته اړولې وه.
To report my experience.
د دې لپاره چې خپل سرګذشت بیان کړم، ما احساس وکړ چې په کار کې رښتیا وایم.
د حقوقو استاد انیتا هیل د سنا قضایي کمیټې ته هغه وخت وویل چې هغه وخت د نومان قاضي کلارنس تامس له خوانه د جنسي استفادې لپاره زورول شوی او کړول شوی و، خو قاضي تامس دا تورونه رد کړل.
As a black American, as far as I'm concerned,
دی و تور پوست امریکایی په هیڅ څومره چې ز په هیګم دا په پرمختللې ټکنالوژي له کوم دلیل نه پرته په دار جوړول دي. دوه تور پوست لپاره چې دا کار ل خپل شخصیت نه ټیټ بولی.
قاضی تامس کلارنس په ډیرو کمو رایو د سترې محکمې قاضی شو، خو درې لسیزې وروسته هم د قاضی تامس او انیتا هل پیښه په امریکا کې د ښځو د میټو یا زهم په تحریک کې انګازې کوي. انیتا هل د خپلو تجربو له مخې اوس د کریستین بلازی د ادعاګانو په تړاو چې د قاضی بریټ کاونا په اړه وکړلې داسې وویل:
We are talking about an appointment.
مونږ دی وې د سیمه قراري په تړاو خبرې کوو چې د ټول ژوند لپاره د ملت سره قضایي څوکۍ ده. هغه به د فیصلې کوي چې پر امریکا به د ډیرو لسیزو لپاره اغیز ولري.
د میټو او یازه هم تحریک د هغو میرمنو لخوا نه پیل شوی دی چې د ځواکمنو نارینهو ناوړه جنسي کړنې د عواقبو له ویرې نه پرته نورو ته برابر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. اوس هم داسې افغانان شته چې زړه ښه کوي چې ماشومان د پولیو واکسین واخلي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین مسؤلین وایي د پولیو واکسیناتورانو ته داسې روزنه ورکوي تر څو هغه کورنۍ وهڅوي چې د واکسین مخالفې دي چې خپلو ماشومانو ته واکسین وکړي. حکمت سروش رپورټ لري.
ډاکټره مقدسه معراج 28 کاله کېږي چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي. هغه څه د پاسه یو کال کېږي چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د پولیو د لمنځه وړلو په بیړني مرکز کې د واکسین پلي کولو لپاره کار کوونکي او رضاکاران روزي. د ډاکټر میراج کاری ورځ پیلېږي.
دوی ته مونږ داسې د کوو چې دغه دروازې ورتګ نه شروع، چې دوی په کوم شکل سره دروازه د خلکو ټکی داسې په ډیر نرم الفاظو ډیر مؤدبانه تور باندې دوی دروازه خلاصه کړي، او څنګه دوی هغه خپل خبرې یا افهام او تفهیم د کورنۍ سره څنګه شروع کړي. بیا کچیرې مثلا دوی دې ته وتوانېدل چې ماشومان ته واکسین تطبیق کړي، بیا د واکسین هغه ښه طریقه چې په کوم ښه شکل سره دوی کولای شي چې واکسین تطبیق کړي.
اغل میراج وایي چې په افغانستان کې ډېری خلک اوس هم زړه نشه کوي چې ماشومان یې واکسین سي. هغه وایي هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو پوهاوی زیات کړي.
دوی او خې ژبې سره او خې فهم تفهیم سره وشي کولای چې کورنۍ وها سوي. نور د دوه ساس کې واکسینا چولو تخنیک دومره مشکل نه دی چې دوی به نشي کولای. زمونږه اومده ستون زده کړي چې بعض ولایتو کې زمونږه وطنداران دا نه مانی چې واکسین تطبیق شي. دوی باید دونه استعداد ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي چې نه یې په سویلي او 15 یې په ختیځ ولایتونو کې دي. ډاکټره میراج وایي د پولیو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم دی. میراج د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مهمې مشورې ورکوي.
خو په کوم ولایتو کې چې د ښځو حضور کمرنګ یې هلته مونږ ډیر خلاص تر وړنې نه لرو او مثبت واقعیت هم د غزینونه لرو چې د دې لپاره چې موږ نشو کولای به د ښځونه د پروګرام په صحیح شکل سره عملي کړو.
ډاکټر میراج وایي چې د پولیو پر ضد راتلونکي کمپاین لپاره تیاری نیولې. دغه کمپاین به چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیلېږي د افغانستان په 28 ولایتونو کې پلي سي چې شپږ اعشاریه 4 میلیونه ماشومان به پکې واکسین کړل سي.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله ده چې هېرې نه کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه واورېده. دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته پیلېږي. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اورېدل به نه پاتې کیږي.